د خبرونه په دې برخه کې به د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې زموږ همکار اسدالله الدین له خپل میلمه ډاکټر سره په دې روسیو کې د هوا د ګرمې څپې له کبله رامنځته شوې ناروغي او دا چې د ناروغیونه او د ګرمې هوا نه څنګه ځان او په ځانګړې توګه ماشومان وساتو په همدې هکله به خبرې وکړي. خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. نن د زمری اسد ته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو لو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1290 کال د اسد پته وشتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د غبرز د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. د بشری او د خزو حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې یوې میرمنې ته د جنسي اړیکو په تور د سنگسار حکم کړی دی. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشری حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غا کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. هغه 15 جسدونه مړي چې په مرمۍ لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د بریښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اگست میاشتې پر 13 نیټه د پاکستانی ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلي چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت ل 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات کار کې نیول شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ څپه کم ساري کچې ته رسیدلې ده. د همدې ګرمۍ له کبله د موسمي ناروغیو کچه هم زیاته شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. څنګه ځان او ماشومان له ګرمۍ وژغورو؟ د لمر وهلو یا جل وهلو لاسنیوای څنګه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. لومړنی شمیره د واتس اپ شمیره ده. کسم او باثبات انټرنیټ لري اړیکه ونیسئ واتس اپ ته. کنا زموږ نړیوالو شمیرو ته اړیکه ونیسئ یا لاند زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. د واتس اپ شمیره ده 00420231 او بل شمیره ده چې کولای شئ مستقیمه اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه واس نه لرئ یوازې لاند زنګ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211205401. په دې لچه اړیکه ونیسئ. اوس هم ورزو د خپرونې میلمه ته ډاکټر صاحب ملکزی له جرمني را سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ کچه لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوه کم ساري حتی رسیدلې ده. دغه ګرمه هوا د انسان له وجود سره هم اړیکه لري. په مجموع کې که په سر کې په دې خبرې وکړو چې د انسان وجود ته دغه څه زیانونه اړوي ګرمه هوا، او کومې ناروغۍ دي چې له ګرمې هوا سره اړیکه لري؟
نو ساسي پختین د پاره هم چې ناروغي خوځښتي ډیر دي او په خپانه یو خبرونه کې هم دې برخه کې خبرې کړې چې تودوخی چې زیات شي نو ډېر نورې ناروغۍ لکه کولرا او مورقه او نورې یعنی تیریدونکې ناروغۍ انسان ته مخېږي. خو خبره اوس د دې خبرونې محتوی دا ده چې خپله ګرمي انسان ته څه تاوان کوي. نو که په لږې عبارت ووایم، ګرمي هغه شی ده چې د انسان ژوند له لاسه ورکوي. هغه څوک چې خپله ګرمۍ کې اوس ګرځي بهر ګرځي ګوري سات په تیر نه د ګرځېدا نه اولیږي پخې سستیږي اعصاب خرابي نو زخ ډېر توانونه دي چې ګرمي سړي ته رسوي نو په دې برخه کې به قراره قراره خبرې به کوو
بله ملکزای صاحب یوه خبره ډېر عامه ده هغه دا چې وای پلانکای سړی جل ووهه خلک داسې فکر کوي چې هغه ته اوبه نه دي رسېدلي یا په مجموع کې ممکن د ګرمۍ څپې ته پاتې شوی وي په طب کې دغه مسله څنګه ده
لودین صاحب دا خو ډېره مهمه پوښتنه ده طب کې پوره فرق کیږي د لمر وهلو او د جل وهلو یعنې د اوبو کموالی په برخه کې نو زه به تاسو یو وړاندیز کوم لودین صاحب دغه ځواب یو به زه اورېدونکو ته پرېږدم زه به دا پوښتنه به بل رقم تعریف کوم زه داسې به وایم یو کس دی یا دوه ورونه دي په یو کور کې دي یو ورور یې پاسیږي په سوري کې فضال دی یو ځای کې ونې دي خپل سر د په سوري کې ږدي خو پاتې بدن خپل ټول په مر کې د مر ته پرېږدي یعنې مر وړانګې راځي ټول بدن یې تودوي خو سر یې نه ځکه هلته سوری دی او بل ورور پاسیږي هغه بیا داسې کوي چې خپل سر مر ته کوي او بدن یې بیخي سوري ته کوي اوس پوښتنه دا ده چې دواړه ورونه دي په یو ځای کې پراته دي د یو سر باندې مر لګیږي او د بل بدن باندې لګیږي سر یې بچ دی نو کوم یو ته ډېر تاوان رسیږي نو دغه ځواب به یو څو دقیقې وروسته صبر به وکړو دغه ځواب اورېدونکو ته پرېږدو که چېرته داسې وایي چې راډیو د مثال په توګه د ځواب ښه ځواب ورکوونکي ته انعام ورکوی شوی نو موږ به د اورېدونکي ته انعام ورکړی وای خو په دې چې انعام امکان نه لري نو یو آفرین خو به ورته ووایو نو داسې به وکړو دوه دین سره خبرونه به مخکې بیا یو لږ صبر به وکړو که کوم اورېدونکي دغه پوښتنې ته ځواب ورکوی شو اقل یو آفرین به ورته ووایو
او بل ما ډیره تخنیکی پوښتنه ده ډاکټر صاحب زه هم حیران شوم چې اوس څه رقم ځواب وای مال چې له ما نه پوښتنهونه کوي کنه نو اتمان چې اوریدونکو ته خبره پاتې شو وروسته بل اوریدونکو سره بیا خبرې کوو خو اله به کوو ممکن اوریدونکو ورته ځواب ورکړي بیا به نور پوښتنه تر ازو ښه ډاکټر صاحب نو ځینې کسان په دې ګرمۍ کې داسي چې عضلې هم شخي پاتې کیږي د دې علت څه دی او د کوم عمر لرونکو کسانو وجود دغه ډول غبرګون ښیي له ګرمۍ سره د ټولو کسانو کې اواز دی کسانو چې سنونه زیات وی او د لاس او پښو تکلیفونه لري
لورین څه داسې وایي چې لومړی ډېر کسان چې په تکلیف اخته کیږي هغه زاړه انسانان دي سپینګیری دي او واړه ماشومان دي خو راغلو دا چې نور کسان تکړه کسان بچتي نه دي هغه ته هم ډېر سخت تکلیف پیدا کیږي نو کله چې د انسان بدن ته ډیره تودوخه ورسېدله هغه داسې کیږي چې د بدن کې د ټول سیستم ګډوډیږي دا معنی چې د انسان بدن کې څه الکترولایت دي چې هغه ته جرمني کې ناتریوم کالیوم وایي انګلیسي کې ورته سوډیم او پوتاشیم وایي دغه سیستم ګډوډیږي نو په دې اساس باندې د انسان عضلاتو لپاره البته یو خاصه فیزیولوژي پکار ده چې تناسب د سوډیم او د پوتاشیم او د کلسیم باید برقرار وي نو ډېره ګرمۍ باندې دغه تناسب خرابیږي نو په دې اساس باندې د انسان حتی لاس او پښې شخیږي او هغه بیا نشي کولی چې دغه وکړي انقباض او انبساط وکړي نو که څوک هغه کسان چې ځوان ډاکتران دي یا د طب محصلین دي نو هغوی ته به یې لږ څه په لوړه سویه ته ووایم بېرته به بېرته او هم اوریدونکو ته په ساده الفاظ ووایم نو جرمني کې ورته یو شی و چې ناتریوم کلسیم او ستوشا دی باندې هغه څوک پیږي جرمني کې اوسیږي خو په انګلیسي کې ورته وایي چې سوډیم کلسیم انتیپوتا ورته وایي نو انتیپوتا دا معنا لري چې په بدن کې داسې دی چې یو سیستم شته چې هغه عضلاتو کې د کلسیم د خپل عضلاتو نه بهر د وینې خواته راوباسي او په بدل کې سوډیم دننه حجرو ته تیریږي کله چې بیا سوډیم کم شو یعنې د خولې په وجه باندې سوډیم کم شو بیا دغه ترانسپورت امکان نه لري نو خلاصه به دا وایم چې دننه د انسان په حجره کې به ډیر کلسیم پاتې کیږي ډیر کلسیم دا معنی چې خپل حجره بیا فعالیت نشي کولای لاسونه بیا همدغه شخ پاتې کیږي نو دا علت دی چې په ډېرې ګرمۍ کې د انسان د الکترولایت سیستم ګډوډیږي چې د سوډیم کلسیم او پوتاشیم سیستم کار نه کوي نو ځکه عضلات شخ پاتې کیږي
او عام کسانو ته فکر کوم په دې الفاظو باندې تشریح کافی ده او کله نور هم ساده کېدای شي.
ساده کېدای نو داس به ونه چې د سوډیم او د لغاتو په ځای چې مالګه به وایم، نو د انسان ژوندانه لپاره مالګه ډیره ډیره ضروری ده. نو کلا په سي ساده وایم، هغه زمونږ هیوادوال چې بزګران دي، هغوی چې غواګانې لري په خپلو پټو کې چې وګوري ډېر بزګران دي، یو رقم یو غټه مال گئی ګوچی گئی ایخی وي. نو کله چې ډېره سخته ګرمي وي، نو تاسو چې وګوري غواګانې چې ځي وخت نا وخت خپله ژبه هغه دغه مالګو تیګه چې ده هغې باندې سولیي هغه مالګه څټي، ولې خپله غوا پیږي چې زما بدن ته سوډیم یا مالګه په کاره ده. نو هلته که اوبه مې نو یو ګډ اوبه څکي بیا راځي بیا خپله ژبې باندې مالګه څټي. نو لاپسې ساده الفاظ باندې وایم چې دغه د مالګې تناسب بدن کې خرابیږي، مالګه د انسان ډېر ځای کوي، منتا خواګانې سي مالګې څټي کوي هلته یخي اوسي تیګي، او انسانان کله کله په دې باندې نه پوهېږي، اعصاب خراب دي په زنګېدو زنګېږي خو نه پوهېږي چې علت یې څه شی دی او نه پوهېږي چې ماته مالګه ضرور ده. نو په دې اساس باندې د ډېرې ګرمۍ کې انسان مالګه د لاسه ورکوي، نو بیا نو سیستم خرابېږي، سړی کېدای شي حتی په ځمکه وغورځېږي.
ډاکټر صاحب، همدلته زه یو بله پوښتنه کوم چې کله مالګې ته اړتیا پیښېږي د څاروي یا هم د غواګانو یادونه تاسو وکړه، دا موږ هم چې په دې کلیوالي سیمو کې ګورو کله ناکله د غواو په هغه ځای کې یا پیتاوي کې چې دوی تړلي وي ورسره څنګ کې د یوه ډبره ایښې وي د مالګې، البته ډېره عامه نه ده، ما ځینې بزګران فکر کوم په دې موضوع باندې پوه دي او دغه تیږې ورسره ایښې د مالګې، موږ هم نه پوهېدو چې علت څه دی. اما اوس تاسو وویل چې په ګرمۍ کې خپله څاروي احساس کوي چې وجود مالګې ته ضرورت لري، بیا خپله ژبه په څټي. انسانان څوک ډاکټر صاحب دغسې حالاتو کې، آیا د انسان په وجود کې هم داسې هورمونونه شته چې ورته ښیي یا ورته اعصابو ته دا خبر ورکوي چې وجود مالګې ته اړتیا لري، او که نه د انسان د وجود هورمونونه دومره حساس نه دي او باید خپله ورته پام وکړي چې ممکن ګرمي مې سوي وي او مالګې ته اړتیا ولرم، یا همداسې شیان ته اړتیا ولرم چې ترش وي، ویټامین سي پکې وي، یا لیمو یا مثلا نور مالګین شیان؟
د دې سره د انسانانو په هغې ته په اړه خو خپل دغه داسې رادیوګان نشته لکه ساس رادیو غوندې چې خلک پوهوي، بل دا چې هغه د پوهنتونونو نشته او دا هغه کسان چې خپله بلد دي په شیانو باندې معلومات لري، دا هغوی وظیفه ده چې هغوی پوه کړي. راغلی دي چې هله خپله انسانان هم داسې کوم سیستم لري چې دوی پوه شي. ته ویلی شم چې هو، د بېلګې په توګه داسې وایم، کله چې ځینې انسانان تږي وي نو په کور ته چې راشي یا په کور کې چې ګوري که الته د مثال په توګه داسې یو توت غوندې شی هغه نه غواړي وڅکي، سوړ شی غواړي وڅکي. بل دا ده چې انسانان په اوړي کې څه شی کوي؟ غواړي شړومبه وڅکي. شړومبې کې څه شی کوي؟ مالګه اچوي. نو که چېرته یو چاته پرته یو خوږ شی کېده هغه ته دومره زړه کوي او که شړومبو ته، نو واضح ده شړومبو ته ډېر کوي ځکه هغې کې مالګه ده. یعنی خپله د انسان بدن حتی د سختې تندې او ګرمۍ حالت کې د مالګې نه ډېر خوند اخیستی شي نسبت خوږې ته. نو دو ساده په توګه چې داسې یو سیستم شته چې انسان خپله پوهېدی شي چې ماته مالګه پکار ده.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو ناوړي.
السلام علیکم لودین ستا استاد قرار ور ملمانه او ټول ازادي رادیو کارکونکو ردم کوم کې لري احترامات ورنه کوم. البته چې توخي مستاش دائمي همکار په زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
ښه توخي صاحب، ډېر ستړي مشي خراغلی راځي. توخي صاحب، مخکې ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، وایي اوریدونکو نه به دا پوښتنه کوي، زه په سر کې دا پوښتنه کوم له تاسو نه، بیا به وروسته تاسو خپل پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب مخکې ویل چې کله دوا ورونه یې دواړل مارته وېد کیږي، یو چې دا یو رور مثلا خپل مار خپل سر مارته کی دي او مثلا نور وجود سیوري ته برابروي، بل رور چې دا خپل وجود نور ټول مارته ورکوي او سر سیوري ته کی دي. هله د چماز د پښتنه سم مطرح کړي وي، کوم رور وای تاوان کوي، کوم رور ته ډیر زیان رسیږي، هغه چې سر مارته وي او که هغه یو چې سر سیوري ته وي او نور وجود مارته وي؟ تاسو تجربه څه ده کلیوالي؟
زموږ تجربه کلیوالي خدا د سر باید له لمر څخه بچوي، ځکه چې سر یو مهم شی ده د انسان، یو داسې عضو ده چې په هغه باندې ژوند او مرګ رامنځته کیږي. مزمن تجربه خو کلیوالي او سمزه توپ دغه د خو کڅه هم د علمي کار د البته ډاکټر صاحب ورونا پرواسي هغه ته معلوم یې نو خدای دې وکړي چې موږ سم جواب ویلې او نو موږ به راسو و دې بلې پوښتنې ته محترم ډاکټر صاحب رښتیا هم دا څه زمانه دا د اسد له پنځلسو یسي دلته په زابل ولایت کښې خاص تم په ټول افغانستان کښې سختې ګرمۍ دي تر دننه پورې ګرمۍ شته تقریبا زموږ د شاجوي ولسوالۍ نسبتاً سړه هم ده تر نورو ځایو تقریبا درجې سانتي ګراد یې شپږ دېرسو اته دېرسو او دغو درجو ته رسېږي سانتي ګراد خو بیا هم موږ په تکلیف یو نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یوه پوښتنه خو دا ده چې څو درجې سانتي ګراد د انسان دپاره مهلکه ده یعنې د هغه وزنې چې څو درجو ته د سانتي ګراد ورسېږي او بله پوښتنه مې له ده څخه دا ده چې موږ په دې ګرمۍ کښې په اوبو ولامبو دا ګټه ده او سایې ته کښېنو او دلته اوس یو رقم کولران جوړېږي په وطني کولران دي دا په ګټه ده او یخۍ څونه زموږ دپاره ګټه ده دغه یخي اوبه دلته موږ څښو خو البته موږ شهرویدلي دي چې په طبي لحاظ باندې د یخي اوبه څښل ښه نه ده نو نور موږ تر بارې هندوانې و خټکې و داسې شان خورو کوم شی زموږ دپاره مومد او مفید تمامېږي نو د ده څخه د جواب په هیله
کور ودان توخی صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ډېرې په زړه پورې پوښتنې مو وکړې ډېرې مهمې پوښتنې زه به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړم چې ډاکټر صاحب خپله تبصره واورئ بیا به بل اورېدونکو ته نوبت ورکړو ډاکټر صاحب مهرباني
حاجي صاحب توخی تا ته وایم آفرین شاباس جواب دې صحیح وو خو نور تفصیلات به یې پرېږدم کېدای شي کوم بل اورېدونکی هم دې برخه کې څه تفصیلات ولري خو جواب دې صحیح وو راغلو ستا پوښتنې ته هغه درجه چې انسان پکې ځان ډېر ښه احساسوي هغه درویشو نه تر پنځه چې دېرش نه ویشت درجې پورې خو نه درویش درویش څلېرش درجې ډېره ښه درجه ده او کومه درجه زیاته ده نو کله چې دېرشو نه زیاتېږي هغه لا پسې انسان نه بیا زغملی نه شي بله پوښتنه دا چې هغه دېرش درجې په سوري کې او که په لمر کې نو زیاتره چې سړی د درجې خبره کوي مطلب په سوري کې وي چې سوري کې باید دومره وي نو که چېرته بیا سوري کې د تودوخې درجه دېرش شي پنځه دېرش شي دا معنا چې په لمر کې څه کم پنځوس ته رسېږي نو دا بیا زیاته ده نو په دې اساس باندې وایم چې او یعنی اووه دېرش اته دېرش درجې چې شي بیخي زیاته ده انسان ته په سوري کې ځکه بیا مطلب زیات کېږي نو راغلو ستا بلې پوښتنې ته چې کوم شی په کار دی او اوبه ډېرې ضرور دي که د اوبو په غاړه سړی ولاړ وي هلته اوبه دم په دم اوبه په ځان اچوي دا ډېر ښه کار دی اوبه باندې د انسان بدن لږ څه سړېږي بل تاسو وویل چې اوبه سړې اوبه دا خو ډېر ښه کار دی سړو اوبو باندې د انسان بدن سړېږي ورسره بل تاسو د خوراکي توکو خبره وکړه هندوانې دي دا شینا هندوانه خو ډېر ښه شی ده نه یوازې دا چې هندوانه خوند کوي او اوبه لري بلکې حتی ویټامینونه هم لري حتی هندوانه حتی ویټامین سي هم لري نو دا ټول ګټور شیان دي د اوړي موسم کې زه تاسو ته توصیه کوم چې هو که څوک توان لري د هندوانې خوړلو ته بادرنګو خوړلو ته او د سړو اوبو ته دا ډېر مثبت کار دی ښه کار دی نو دا به انشاءالله جذب ونه وهي او طبیعت به یې جوړ وي
بله او د یخ اوبو په اړه ډاکټر صاحب دغه یخي هم اوس په افغانستان کې کنګلونه خرڅېږي خصوصا په روزه کې خلک ته استفاده ترې کوي ممکن په ګرمۍ کې هم استفاده ترې وکړي د ګرمۍ په مهال اکثره خلک بیا چای څښي وایم د چای سره مې تنده ماتېږي اما ځینې کسان بیا یا یخي اوبو یا که یخي اوبو نه لري ځي له بازاره کنګل اخلي بیا اوبو ته اچي چې هغه اوبو یخي کړي ځینې کسان داسې وایي چې د یخي اوبو بیا وجود شخ کوي وجود شخ پاتې کېږي نو همغه ګرمۍ کې لګیا چای څښي د طبي پلوه د یخو اوبو استفاده هغه هم د داسې یخو چې کنګل پکې وي څه زیان خو به نه لري
لودین صاحب زما مطالعه فعلاً دا وایي چې نه که چېرته داسې وي چې ډېر دم په دم ډېر داسې ډېرې یخې اوبه د کنګل وهلې اوبه چې یو دم سړی ونهڅکي لږ لږ په قراره باندې کوم تاوان پکې نه لري راغلو د چی برخه کې حتی داسې ځینې ځینې د علمي څېړنې داسې وایي چې د ګرمۍ په وخت کې که سړی چې وسکی حتی تنده خماتی کې نسبت او بوتا به یو بل شه ده هغه هم ځانته علت لري. نو خلاصه ته خبرې بتاوم چې دې کې څه تاوان نشته که څوک د ګرمۍ په موسم کې چیسکي که اوبوسکي دواړه اوبه دي بدن ته اوبه پکارېږي. راغلو دې ته چې کوم یو یې څه رقم تحصیل لري. نو کله چې انسان اسې اوبوسکي نو اوبه چې دی اوبه خو سړی داسې ساسکی ساسکی لکه چای خو نه نسکي بلکې ګلاس سړی غړپ داسې تیر کړي نو هغه څومره چې سړی زر یو شی تیروي بیا ډېر زر وځي. یعنی که اسې اوبه سړی اسکي د انسان بدن چې دی جرمنی کو ته پرو ځایت اینهیت وی یعنی د وخت په واحد کې که ډېرې اوبه انسان ته تیریږي نو په دې اساس باندې په د وخت په واحد کې ډېرې اوبه سړی نه وځي هم. او که چېرته بیا چای سړی اسکي وځي د چای خو سړی سیخ لپویل نه شي هغه خوله نه چاته ټول بدن سوځي ورسره نو سړی په قراره قرار اسکي. نو کله چې چای په قراره قرار اسکي سړی نو هغه بیا همدا رقم سړی نه اوبه د خولې او د تشو میتیاز د لارې هم ډېر یودم نه وځي. نو په دې اساس باندې څه تاوان نشته که څوک چیسکي او اوبوسکي دواړه بدن ته ګټه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ علیکم السلام. مهرباني غږ مو راځي.
بس د ټکای ولایت سره د دې سوال نه ماري کني وایي د محترم ګرمي غدوم راځي ته سوي ده چې د ریکارډ تر پورې ده او ډیر تر خا د موږ علاقه خو دې چې د غرنۍ علاقه د بیام دومره سخت تاریخ مری چې د دې لپاره تدابیر چې شاید چې سره ورته ونیسي.
او تاسو خپل وسته کوي مثلا هغه خپل تدابیر مو سدي څنګه مو سیوري جوړ کړی آیا دغه پکېونه یا هم یو ډول کولر دی بازار کې خرڅی کې دین استفاده کوي او کنه برېښنا نسته ځکه ځین کلیوالي سم کې خلک اوس دغه المریز برېښنا وی کاروي د سولریز برېښنا جوړ کړی حالت په سراوزا کې دغه سه امکانات شته.
یا محترم دغه سه امکانات لیدئ؟
بله
پر سره برابر دی نه نور نه سولر لرو نه سولر د خپل کوړی باندې
بس تاسو پښتنه دغه د چې څه وکي امکانات نسته او له اسانه امکاناتو یا اسانه لارو چارو نه څنګه وکولی سي چې ځان له ګرمۍ نه وساتئ. زموږ خبرونه هم پر همدې موضوع را څرخي. کور ودان چاړي کې مونی ولا او اړیکه مو سمه نه ده. نو پښتنه مو اوریدل شوه. حتما تاسو رادیو واوري چې ډاکټر صاحب درته د پښتنه ځواب کی. کور ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو له سراوزین اړیکه نیولې وه او ویلې چې د دوی ولسوالۍ سره د دې چې یا خنده خو بیا هم وای ګرمۍ پکې داسې ده چې انسان ورته طاقت نسي کولی او خلک هم غریب دي بېوزله دي د برېښنا هم نشته او دغه نورې برېښنا او سولري آبادي هم امکانات نشته. دوی څه وکړي؟ ممکن میلیونونه کسان البته که مبالغه ونه کړم په افغانستان کې له ورته ستونزو سره مخامخ وي چې اقتصاد دا ایجاب نه کوي چې دوی د ځان ته سولري برېښناوې جوړې کړي لکه ځینو کسانو چې جوړې کړي او برېښنا هم هلته نشته او ګرمي هم دغسې ده چې خپل اوج ته رسېدلې ده. دوی څه وکړي چې ځان په اسانه وژغوري له ګرمۍ نه خصوصا ماشومان؟
د دې اوریجن کې په نامه پوه نه شم ځکه غږ سم نه و. زه به داسې ووایم چې دغه خو یو غټه پروژه غواړي. دا حکومتي کار دی، حکومتي مرسته پکار دي چې خلکو ته نه یوازې سولار د لارې بلکې خلکو ته د اوړي لپاره ځینې ځایونه جوړ کړي چې خلک هلته پوړ کې یو سرپناه ولري. راغله دې لپاره چې په انفرادي ډول باندې بیا هم یو یو کس یو څه کوی شي. د بېلګې په توګه وایم که یو کس انفرادي ډول باندې څه شی کوی شي ونې کرل، یو ځکه چې ونه وي هلته سوری وځي. خو زمونږ خلک د ونو سره ځنګلو سره دومره ظالمانه چلند کوي چې دومره لږ ځنګل چې دی خلک لاړ شي مغه یو ونه د بیخ نه ووهي او په ځای دی چې د هغې په ځای یو بله ونه وکړي هغه بیا پرېږدي ځنګل تش شي. کله چې ځنګل تش شو بیا هلته د ځنګله خاوره هم باد بیا وړي د غره نه کته کېږي تش کاڼي پاتې کېږي. نو دغه ځنګل بیا په ژوند کې بېرته ژوندی کېدلی نشي خپل د سره. نو لازم دا دی په انفرادي ډول باندې سړی باید ونې وکري وکري وکري. د ونې کرل دومره ګټه رسي انسانان ته چې وایي یو خو نه سړي ته سوری ورکوي، بیا هغه ونې چې زړي شي سړي ته لرګی ورکوي د ژمي دپاره د سون دپاره ګټه کوي. بل دا ده چې ونه چې دا اکسیجن دی، تازه هوا ده، انسان ته ورکړي پېږي چې دا زمونږ اکسیجن چې موږ لرو هغه اکسیجن او بل دا چې اکسیجن خو د انسان د ژوندانه لپاره ډېر مهم شی دی نو هغه شی چې انسان وژني هغه کاربن دای اکساید دی نو کاربن دای اکساید داسې فکر کړه لکه لوګي ته موږ وایو نو دغه ونې دي چې دغه لوګي راکاږي ځان ته هغه په بیرته په تازه هوا بدلوي نو دا وایم که بل چا نشي کولی ونې وکري وکړي او بیا یې وکړي
بله او په همدې هیله چې دغه دیونی سوري هم تر یو ځای پورې د ګرمۍ مخه نیسي مخکې تاسو ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په سوري کې که د حرارت درجه مثلا که په لمر کې زیاته وي نو کله انسان ځان سوري ته واقعي کې د ورځې لخوا بیا نو په سوري کې د حرارت درجه اوس راکمیږي ډاکټر صاحب مخکې د اوبو څښلو ته هم اشاره وشوله مخکې له چې د بل اوریدونکو پوښتنه راواخلو او اړیکې ځواب کړو دغه د اوبو په اړه باندې هم زه یو پوښتنه کوم چې څومره اوبو ته ضرورت دی په نورماله توګه ماشومانو لپاره څومره اوبه په 24 ساعتونو کې اړینې دي او د لویانو لپاره او دغه اوبه که کوم حد ته راکمیږي بیا نو د انسان د وجود سلامتیا ته ګواښ پېښوي یا هم خطر پېښوي
لودین صاحب دی ماشومان برخه کې باید وایم چې ماشومان د څومره عمر ماشومان وي تر شپږ میاشتنۍ پورې باید ماشوم ته اوبه څښاک ورنه کړي هغه لپاره خاص د مور شیدو پکارېږي او د شپږ میاشتنۍ وروسته چې ماشوم غټ شو هغه ته بیا لږه لږه نوره ډوډۍ هم ورته وایي شي سړی هغه ته بیا نو سړی لږ څه شربتونه او اوبه شي ورکوي شي خو شپږ میاشتې پورې باید ماشوم ته هیڅ کله څوک اوبه ورنه کړي راغله دې ته پاتې انسان ته څومره اوبه پکارېږي نو که خیر د باندې وایم هغه بدای چې 2-3 لیتره پورې کله کله هغه ویل کېږي 4 لیتره پورې دا غیر دقیق خبره شوه او که دقیق وایو علمي ډول باندې وایي هغه داسې وایي چې د هر انسان هر کیلوګرام وزن د پاره 3-4 ملیلیتره پورې پکارېږي دا په دې معنا چې دې په کال کې اسانه حساب کړئ شو کې او څوک د وزن 100 کیلو ده نو هغه ته دیش دغه هغه ته 3000 ملیلیتره اوبه پکاري 3000 ملیلیتره یعنی 3 لیتره اوبه پکاري که یو څوک بیا وزن کم ده 100 کیلو وزن نه لري بلکې دا هغه وزن 50 کیلو ده نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتره اوبه پکاري خو خبره ده چې کله آیا په مارکه او که په سوري کې آیا په ناسته کې ملاسته کې او په حرکت کې بل په تبه کې او که بی د تبه نو په ځاسته کې او که په قراره تک کې نو هر حالت ځان ته فرمول لري نو په دې هدي رقم وایم په مر کې واضح ده چې ډېر اوبه پکارېږي په ناسته کې دومره نه او که سړی بیا منډه وي او د انسان اوبه بخارېږي انسان نه نو دې لا پسې ډېر اوبه پکارېږي نو دې لپاره چې څومره اوبه پکارېږي یو خاص کمپیوټر پکار دی چې هغه کې دا کمپیوټر به حساب کړي تا دومره چټک منډه والې ده بهر د تودوخې درجه په سانتي ګراد په کچه باندې دومره وه ستا خپله د بدن حرارت یې دومره وه نو په دې اساس کمپیوټر بیا سړي ته ویلی شي چې ستا څومره اوبه پکارېږي خو د خدای فضل دی دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته خپل انسان دا معلومولی شي هغه څه شی دی د انسان خپله تنده ده خپل انسان ته خدای تعالی دا توان ورکړي چې کله چې ته غي ته اوبه وڅکا نو په دې اساس باندې وایم که څوک ته غي اوبه دې وڅکي دا معنی چې دا ضرورت دی ولو که چا 3 لیتره 4 لیتره اوبه وڅکلې وي که ته غي شو نو هغه باید اوبه وڅکي ځکه چې بدن ته د بدن کمپیوټر ورته وایي چې تا ته اوبه ضرور دي خب یو معلومات باید زیات کړم چې واړه ماشومان له بده مرغه دغه اټکل ورته سخت دی خو ډیر سخت چي دی زړو انسانان ته کله چې انسان زوړ شي نو په زړښت کې بیا انسان ته د تګ احساس ورکیږي نو یو څوک به یې مالیدلې د خپل رنځګران هم دلته لیدلې دي په جرمني کې زاړه انسانان دي په سوري کې دلته هتا هم جرمني کې کیږي چې د دیشو نه هتا د تودوخې درجه پورته کیږي خو یو زړه ښځه به ګوري چې کورته یې هتا بالا پوښ مې پزان کیږي اغه شونډه به وچی جبه به وچی اغه به نه پیږي بیا ته په ماته پکارږي نو دې ته بیا خپلوان ته پالندویان ته پکار دی چې زړو انسانان ته به دې دغه چې خپل غږو کې به دغه چې احساس ولري اغه ته سړی به دم په دم اوبه ورکړي
bale کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه اوریدون کې تنوبات ورکو اوریدون کې سټډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
السلام علیکم اسد الله لوجن صاحب څنګه جوړه تا او ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه
وعلیکم السلام تاته هم سلامونه وایو لکم زینم علیکنی ولی او تاسو د خبرونه په موضوع باندې څه وایي ک پښتنه هم لري مشخصه مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
بالکل تاسو یو همیشه نه اوریدم کوي وسام سرحدیم د بلمند کجی کی ولسوالۍ څخه نو ما خو غوښته چې یو لاندې معلومات د هغه برېښنا په باره کې درکړم تاسو چې معلوم دی دلته په کجی کی کې خو برېښنا ډېره ده ولې یو لوی بند دی پر هلمند چې دلته جوړ شوی دی دلته خو برېښنا ډېره ده اما خو دلته هلمند چې دی ټول خلک برېښنا لري ولې دا سولري انتاري دلته ډېر پر مخ تللی دی دلته که اوبه په سمرسیولان راکښه کېږي کښتونه په کره کېږي هم دا په برېښنا او په دا سولري انتارو دي او که څوک کولر دا پکې او دا شیان په چلو یم او شکر دی الحمدلله د طالبانو حکومت چې راغلی دی چې نیخه چې خلک وایي وایي په یرات کې د دې سولري انتارو فابریکه جوړه شوې ده خپله تولیدي نه یم په خبر چې جوړه شوې ده که نه ده خو اوس د انتارو قیمت ډېر راټیټ شوی دی یعنې هر غریب کولی شي چې دا انداره رانیسي او خپل کور دی سولر شي ته رانیسي هلته یو بېلګه دی زه درکړم موږ یو کال مخکې 500 واټه انداره په 4500 کلدارې رانیوله اوس 600 واټه د جمعې په ورځ په 4500 کلدارې رانیول دغه نیټې ته راغلي دي دونی ارزانه بیې کړي دي دا نوي خاصن داسې اندارې دي او داسې یعنې زړې کواریانې اندارې چې چلېدلې داسې کولرو شي ته چې دا ښه کار کوي هغه په 3000 په 2500 کلدارې ډېر ښه اندارې پیدا کېږي حتی د کولرو سره 2000 افغانۍ بلنه پر لګېږي څو کولای شي دا چاره کړم مسکین سره اداره نیوای شي او درادی هم نیسي وایي چې مریض دی په دوا سره نه تاسو ورکاږي ډاکټران تر هغه ډېر دنیا شي دا د بل ورځ یو انجلۍ وه لمر وهلې وه مړه شوله دوا یې په کوجه کوجه اخر دوا هم کته نه وته کوله مړه شوله نو دا څنګه خطرات د ګرمۍ څخه پیدا کیږي او هلمند کې ډېره ګرمي ده شدیده یعنی دا څو مرکز د جی او ټی کې چې 45 پورتلر درجه یو ګرمي ده او بل می خپل د پاره کې د توله چې زه خو د ښکان یعنی و بل غوا ما داسې پر یو بجې یا پر یو بجې د افغانستان پر ور خو برای لکو ما پر کشتو لګو ما نو زه ډاکټر صاحب ته وایم چې زه داسې کوم چې ګای نه وسته کوم اوبه ته زړه وسي ځان باندې کالي لاندې کوم او کني او دلته خولې خوزه پر سر کوم هغه په ټو یا د سما چې ارمنځ پر کې سړی هغه لوند کوم پر سر را تاو کوم دا کار څنګه دی او بل زه چې ولس کال عمر لرم او تروش کته کیلو وزن لرم زه څونه اوبه د ورځې وڅښم
کور ودان ډیر مننه چې اړیکه منی ولې وسره حدیث په زړه پورې خبرې درلودلې او دغه تجربه ممکن نور اوریدونکو لپاره هم ګټوري وي چې سنه ولس دی او درې شپږ کیلو وزن لري ډاکټر صاحب نه دی او بو سپارښتنه غوښته چې تمره بو سخي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکوم مې ربانیو کې ازادي رادیو اوري
سلام تاسو ته ډاکټر ته او استاد صاحب کاران او ټول خو دې دونکو ته مې جلال لپاره
خ جلال صاحب لفرانه
موبایل جلال لبنا
خ مهرباني وکي تاسو پښتنه لري مهرباني زکه غږ مو ما سم ونه غرید
زما
غږ تاسو ته دی اوس مغاکسام مهرباني خبري وکي ځان معرفي کوي او لاندې پښتنه هم وکي مهرباني
مننه ما ویل مبارک جانا لپاره ما پښتنه دا غدا خو موږ د ډیر خلکو دلی دی خو او بو به دې چې خو بیا هم ګټ نه ورته کی یعنی تاوان ورته کی او بچ کله ورته تاوان کی تو وزن هم ما چې کمیږي نو دا څنګه یو بل ما ویل زه خپل د نونس پلیم او دا پښتنه میکول چې زما ته وګړه ډیر ګټ کی او که وګړه ودس کم یعنی وزن می ا دې دا ویا چې نو دې وګورئ کوم ما یعنی تدیم وزن ډېرې کی یعنی د کني دوره پر کوبو لکم چې دې شي زما وزن کان
ښا کور ودان جلال صاحب غږ مو سم نه و ما پښتنه مو واوریدل شو دا چې تاسو اندېښنه لري چې وزن مو زیات دی او 1 کیلو سن منولس کال دی آیا د بوڅ خل وزن کموي زیاتوي په دې اړه بدرته ډاکټر صاحب خپل تفسیر وړاندې کی فکر کوم ډیر د بوڅ خل وزن سره کوم تړاو نه لري خو ډاکټر صاحب هغه طبي مسله درته واضح کی اوریدونکو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو چې دغه دوه پوښتنې جواب کی ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره لیکلی سرحدي ورور لکه جکینه اړیکنی ولې او جلال لفرانه دواړو خپل تفسیر هم درلودي او پښتنې هم درلودي. مهرباني وکړئ څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
یہ دوڑ اور ریجن کو تے زدا چوایم اصل تو دوڑ پختنا یو شوا نو دا وے ما چے د جواب ما مخ کے وے لے تکرار خنه دے چ پ یو کلو بنی دیش ملی تا پکاری گی نو تو کے شپیت کلو دے شپیت چ زرد دی شو کی کی یو تر اتسو ینتا تا پکاری کی تقریبا یو لیتر او اتسو ملی لیتر پکاری گی یو نیم لیتر خبر دا دا جو وقت زینی شے چا تے گرمی کی نئی دے سے خبر دای چے تا اقلا څه کم دوه لیتر اوبه وڅکې او نور به وګورې که ګرمي ده لا پسې زیاتې وڅکې. بل دې اورېدونکي ته ووایم چې اوبه ستا نه وزن زیاتوي او نه کموي، یعنی د ستا د نه عضلات زیاتوي نه غوړ دي زیاتې هېڅ شی نه کوي. اوبه کوم شی چې کوي هغه ګرمي ده چې ستا وزن کموي یا زیاتوي. نو کله چې ګرمي زخته ډېروي، مخکې چې یاده شوه چې حتی د ریکارډ په سویه باندې بې حده ګرمي زیات شي، کله کله داسې کېږي چې حتی ګرمۍ کې سړی په یو ساعت کې د انسان خپل اغا لاس وسلو کې خپل وزن هتا بایللې شي. نو په دې معنا چې مخکې د دودین صاحب تاسو هم پښتنه وکړه چې کله خطرناکي کله چې د انسان د خپل وزن لاس وسلو کې برخه وزن کم شي نو هغه بیا ډېر خطرناک حالت دی. دا په دې معنا یو څوک چې وزن یې اتیا کیلو، نو په دې اتیا کیلو کې که څوک اته کیلو خپل وزن بایلي، دا معنی چې زخت یې ډېر وي بایللي دي. هغه ته نو شاید روغتون کې هم هغوی سره ډېره مرسته ونشي، دا یې خطرناک حالت دی. نو کوم شی جوایم اورېدونکي ته ته اوبه څکې، که ډېر څکې هغه ستا اوبه د تشو متیازې د لارې بېرته وځي، ته نه څکې وزن دې پرې نه زیاتېږي، یعنې ستا غوښه زلات او غوړ دې پرې نه زیاتېږي نه کمېږي. نو ته چې که اتیا کې بل دا چې نولس کلن دپاره ته ونوویل چې دغه دې څومره ونه دې څومره په ونه دې څومره ده، که ته اتیا کیلو یا اویا کیلو وزن لري او ستا ونه ده یو اویا یو اتیا، نو وزن دې بیا زیات نه دی. او که چېرته داسې وي چې په ونه کې یو پنځوس او وزن دې اویا دی، هغه بیا زیات دی. نو که چېرته داسې په اوسط ونې یو سل یو اویا سانتي متر ستا ونه ده، هغه بیا وزن دې اویا کیلو ډېر نه دی.
بله ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ زره دغه پوښتنې سره لاندې لاندې مطرح کړو او تاسو هم ځوابونه ورکړئ، ځکه خبرونه وخت هم ورو لنیمایي نه اوښتی دی، شل دقیقې دوه دقیقې پاتې دي. خوله هم یو بحث دی چې ډیر کسان خوله کوي په ګرمې هوا کې، دا د وجود لپاره څنګه تمامېږي؟ او که انسان ډیر خوله کوي، مثلا داسې یو کس دی چې منډه کوي، ځغاسته کوي، خوله کوي، خو عادي خبره ده، ما ځینې داسې انسانان وي چې ناست وي په کوټه کې او حرارت درجه مثلا دیرسو شاوخوا کې وي، وجود نه همداسې خولې روانې وي، دغه انسانانو لپاره توصیات څه کوي ډاکټر صاحب؟ دوی څنګه وکولی شي دغه خوله بیرته جبران کړي، ځکه خوله هم د انسان د وجود اوبه کموي؟
نو بالکل، خوله دا معنی چې خوله خو اوبه دي بل شنه دی، د انسان بدن نه اوبه وزي. نو هغه جبرانول لپاره څومره چې سړی اوبه د خولې د لارې ځای کړي، هغه اوبه باید بیرته بدن ته ورکړ شي. خو خبره ده چې خوله چې ده تش اوبه نه دي، هغه کې منرالي مواد دي. منرالي مواد څه شی دی؟ هغه سودیم دی او کلسیم دی او مګنیزیم دی او دغه پوتاشیم دی. نو دغه شیینه بیا نو زمونږ غیر فنی کسان ته سخته پیدلو باندې، زه بیا وایم که څوک چې ډېره خوله کوي، د اوبو په څنګ کې باید امینرالي مواد هم ورسره یو ځای کړي. نو امینرالي مواد دا دي، ډېر مهمه برخه چې ده مالګه ده، وخت ناوخت مالګه، او لږ څه دا نور شیینه به هم باید جبران شي. نور شي نه بیت شي دي، هغه به میو کی دي، هندوانو کی دي، لک ساعت خودم چی شي بدن د ور سره. نو دغه د خولي په څنګ کې خلاصه ته خبرې به ده مهم چې د میرالي مواد هم ور سره پکار دي، یا یل نه چې تو نه کسان استعمالي هغه هم خوشاله دي. نو بس نو فکر کوم ساز دغه متا شو.
او هم دې اروان بل پختنه هم د ډاکټر صاحب چې دغه غازدار اڅخاک چې دی، مثلا کوکا کولا دا، فانتا دا، مثلا نور بیلا بیل کمپنی دی مواد را وستلی دی، وبد مثلا غاز مر چولی دا، او بیا چی یخ کی یخ وهلی، بیا نو هغه تند ډیر زر ماتوی، او د انسان وجود په تند کې ډیر ارتیا ورته پیخي. مثلا که چیرته یو ګلاس وبوي خي، یا مثلا څنګه یو ګلاس کوکا کولا یا فانتا یې خي، تر ډیره د انسان د وجود غوښتنه دا وي چې هغه غازدار خواړه وخوري، ځکه په وجود په ګرمۍ کې ډیر ښه لګیږي. دا څنګه دی ډاکټر صاحب د دوی استفاده؟ او په افغانستان کې چې مثلا شړومبې ډیرې عامې دي، په اوړي کې خلک استفاده ترې کوي، یا له بازاره راخلي، یا مثلا په کور کې څاروي لري، د دغه اوبو د یادمایاتو د څښاک په برخه کې کومې خدي او کومنه باید ډاډه وشي او په اسانه ورته زړه نه کړل شي؟
ډېر زر باید وایم هغه کسان چې اروپا کې یو وخت ژوند تیر کړی او دوی کله د الکول سره لږ څه اړیکې نیولې، دویم چې الکول نه یوازې په اسلام کې حرام دي بلکې په طب کې هم حرام دي او په ګرمۍ کې سل ځلې نه چې زر ځلې حرام دي. راغلو د نورو د څښاک برخه کې کولا چې دی هغه کې ډېره برخه خوږه ده، نو خوږه دومره اړینه نه ده، ګلوکوز دومره اړینه نه ده په ګرمۍ کې نسبت مالګې ته، نو د کولا نه بیا غیر کولا اوبه دا بچیږي. راغلو د ګازداري اوبه، ګازداري اوبو کې یوازې ګاز دی، که دا اوبه چې ده نو ما چې څومره په یاد دی د کیمیا وخت راهیسې چې اچ دوا سی او درای دی، نو درې دی، نو که چېرته د ګازداري اوبه څوک یو پنځه دقیقې لس دقیقې په همداسې ګیلاس کې پرېږدي ګاز یې بېرته بخارېږي، کېنه همدا رقم د انسان بدن نه هم دا ګاز یې بېرته وځي، نو د ګازداري اوبې ګاز ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. چې څوک اسکې د چا خوښه چې ګازداري اسکي او که بې ګاز اسکي، مهمه دا ده چې اوبه وسي او کافي اندازه منرالي مواد وسي. نو بل دا ده چې دا خپله کولاګان چې دي دا انسان چاغوي، او بل دا ده چې شکره پیدا کوي. نو زما توصیه دا ده چې کولاګانو نه ککوی شي لاس واخلي، هغې په ځای خپل وطني شړومبه وسکي، دا ډېر ښه شی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوس راسو دې ته چې یو څوک جل وهلی وي یا هم لمر وهلی وي، له دوی سره سملاسی څنګه مرسته کولای شو؟ آیا اړینه ده که یو څوک مثلا د داسې ځای کې لمر وهلی وي چې اوبه ورته نږدې وي، کنګلي اوبه، اوبو ته مثلا دا ښکته کړی سي، یا مثلا کنګل را واخیستل سي، د ده په وجود باندې کنګل کېښودل سي په سار یا د وجود په نورو برخو یې، او که نه طبي لارې چارې څه دي چې د جل وهلي یا لمر وهلي لاسنیوی باید سملاسي څنګه وشي؟
دا دوه درې پوښتنې لودین صاحب که خامخا کومه مهره شوي وه تاسې بېرته راته تازه کوي. د وروستۍ برخې ته به ځواب وایم، د بېلګې په توګه وایم، هغه سیلانیان چې بند امیر ته تللي دي، بند امیر خو سوړ ځای دی، د بند امیر اوبه ډېرې سړې دي، ډنډ دی هلته، نو هغه سیلانیان چې په ټکنده غرمه کې هلته ولاړ دي، هلته داسې دي چې سخته ګرمي ده، غرمه ده، او بدن ډېر تود شوی. یو کس وایي چې زما خو ډېره خلم بوز ده، ده زه به ټوک کوم یو ځل دې ډنډ ته، هغه ښه یخ دی، ځان باندې ښه یخ شي. نو که د بدن ښه تود شوی دی، کله کله داسې کېږي چې د انسان بدن چې ډېرې سختې ګرمۍ کې نورمال حالت کې د انسان تودوخې درجه د شپږ دېرش اووه دېرش منځ کې وي، خو کله کله چې په اوړي کې ګرمي سخته ډېره وي، د انسان د حرارت درجه حتی څلوېښتونه یو څلوېښتونه دوه څلوېښتونه هم تېرېدای شي. واضح ده چې دوه څلوېښت درجو کې څوک بیا ژوندی نه شي پاتې کېدی، خو یو څلوېښت درجو کې حتی ډېر لیدل شوي دي. نو په دې اساس بدن یې تود دی، نو که دغه تود بدن څوک یو ناڅاپه ټوپ کوي د بند امیر غوندې ډنډ ته یخو ته، نو څو دقیقې چې زیات شي دا به دوه دقیقې هلته طاقت وکړي، کېدای شي دوه دقیقې وروسته دی د لامبو نه ولویږي مړ شي مالته. علت څه دی؟ علت دا دی چې د انسان بدن، د انسان خپله کمپیوټر، د انسان د تودوخې کنټرولونکی شی مغزو کې دی چې هغه نوم یې د هیپوتالاموس. هغه کمپیوټر د انسان خپله ګرمۍ وخت کې سړي ته وایي چې زه غواړم چې دا تودوخې د بدن نه بهر وباسم، نو کله چې سړی بیا یو سړو اوبو ته ټوپ کړي، هغه دا معنی چې د انسان پوستکی یخ شو، نو د انسان هیپوتالاموس یا د کمپیوټر یو ناڅاپه لیونی شي. ما خو فکر کوم چې ډېره سخته ګرمي، زه غواړم چې ګرمي د بدن نه وباسم، نو د انسان دا څه پورن ورته یا د پوستکي د پاسه سوري چې دا خلاصې چې ګرمي وځي، نو دا چې سړی ټوپ کړی دی اوبو ته، هغه بېرته بند شي. انسان فکر کوي چې نه ډېر یخ دی، نو انسان بیا خپله حتی یو رقم لرزه کوي، ځان داسې خوځوي خوځوي چې ځان مې بېرته تود شي. نو په ځای د دې چې د ده بدن یخ شي، د بدن یې ځان عضلات خوځېږي او لا پسې تودېږي. نو که پخوا یې مخکې د حرارت درجه د بدن یو څلوېښت درجه، نو که سړو اوبو ته ټوپ کړي، نو هغه به دوه څلوېښت درجې شي. نو دوه څلوېښت درجو کې څوک بیا اوبو کې ژوندی نه پاتې کېږي. که چېرته د اوبه ډنګ جوړی نو کړه هغه د بټو پشي هغه څو په دوه درې دقیقو کې ډوبېږي. نو زما ته اوسیه دادا کده چې یو یخ ډنګ هیڅ کله به هغې ته به ټوپ نه کولی چې ډېر سخت دی. کوم شی چې استه اوسیه ده همدارقم که څوک د مثال په توګه یو ځای کې اوسېږي چې هلته ډېر غټ غټ فریزورونه دي لکه د شیریخونو دوکان دی او یا د آیس کریمونو دوکان دی او زخ ډېر کنګل دی نو که چېرته څوک هلته ګرمۍ وهلی یو څوک پاسي کې دا غونډ د فریزر نه ټول کنګلونه واخلي او په ملا او سینې او پښې او لاسو او مخ سر ټول یې ووهي دا هم داسې شی دی فقط لکه چا چې د یخ باندې امیر ډنګ ته ټوپ کړی دی نو هغه هم بدنې په ځای چې سو شي دننه خونه لا پسې تودېږي دا هم غلط شی دی خطرناک شی دی انسان وژلی شي. کوم شی چې په کار دی ډېر کنګل غوندې نه بلکې لږ سړې اوبه په کار دي نو سړې اوبه دا معنا چې که د اوبو تودوخي شل درجې پنځلس درجې یا لس درجې وي هغه چې دم په دم سړی په ځان واچوي ښه دی. او مخکې چې یو اورېدونکي پوښتنه وکړه چې زه مې په سر باندې وباچوم دا ډېر مهم شی دی ښه شی دی چې سر باید تود نه شي هغې برخه کې وخت یو څه معلومات به بیته وړاندې کړم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب لږ زره به دغه د ناروغانو برخه کې هم تم شو. ځینې کسان دي مثلا مزمن ناروغي لري د شکر په ناروغي اخته دي مثلا د وینې غوړ لري ورسره څنګه کې لوړ فشار یا جګ فشار هم لري سنونه هم زیات وي دغه لپاره هم ګرمي فکر کوم نظر عادي کسانو ته چې هغوی وجود مقاومت ښه دی دارو درمل نه خوري دوی لپاره ګرمي سخت او مضره تمامېږي. هغو کسانو لپاره توصیه څه دي چې په لمخ کې نه په شکر او د وینې غوړ او فشار باندې اخته دي دوی څنګه وکړي چې ځان په کور دننه محفوظ وساتي او له ګرمۍ سره مبارزه وکړي؟ البته ځان خو نه ستر ساتي ځکه دوی به په کور کې دننه کینی هلته چې برېښنا نه وي نو ګرمي څپه به ورزي دننه نو څه وکړي د کور دننه چې دوی دغه د ګرمۍ څپې سره مبارزه وکړي او وجود خپل مسؤول وساتي؟
دودین سره دغه پوښتنه د دې اړخه ډېره مهمه ده. هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري انزولین پچکاري کوي بدن کې هغوی دپاره ګرمي ډېر خطرناکه وژونکی کېدای شي تمام شي. په دې علت کله چې یو څوک خپل بدن کې انزولین پچکاري کوي نو کله چې ګرمي ډېره شي د هغه دا رګونه چې دي ډېر خلاصیږي نو نور عادي وختو کې خوسړی چې انزولین پچکاري کوي هغه د انسان خپل بدن کې غوړ ځي کې هغه پچکاري کوي چې انزولین باید په قراره قراره جذب شي نو چې ګرمي زیاته وي دا انزولین بیا ډېر زر په دې چې رګونه خلاص شوي دي پرمیابلیتي رګو زیات شوی دی نو په دې اساس باندې انزولین ډېر زر جذبیږي. دا معنی انزولین چې زر جذب شو انسان ډېر زر د شکر کته کیږي نو په ګرمۍ کې هغه څوک چې انزولین لري او پچکاري کړی ده نو دا دومره زر د هغې شکر کته کیږي کېدای شي په ځمکه ولویږي. دا یو نو هغې باید دې باندې پوه شي چې ګرمۍ کې څوک چې انزولین پچکاري کوي شکر یې ډېر زر لیږي او هغه ته په ځمکه ولویږي. دې ته باید پام ونیسي چې ګرمۍ وخت باید لږ انزولین پچکاري کړي. راغلو د لوړ فشار برخه کې کله چې د یو څوک په لوړ فشار اخته دی ګولۍ خوري چې فشار یې کته شي نو کله چې ګرمي ډېره شي په ډېره ګرمۍ کې د انسان خپل د ودوم یا حجم د اوبو کمه کیږي یعنی وینه کمیږي. وینه چې کمه شوه د انسان خپل زړه دومره ډېره په اختیار کې وینه نه لري چې د هغه پریفری یا بل نورو غړو ته ویسي نو ځکه وینه لږه ده نو دې هلته پر خپل بدن کوشش کوي چې فشار کته کړي. بل دا ده چې د انسان په ګرمۍ کې د رګونه د پوستکي لاسو مخ دغه رګونه ټول خوشي کیږي چې بهر رګونه خوش شي شول بیا د انسان فشار کته کیږي. نو څوک چې بیا د فشار ګولۍ سره خوري یو خانه ګولۍ فشار کته کړه بل خانه ګرمۍ فشار کته شو دا په کته کړه دا په دې معنا چې فشار یې دوه چنده کته شو نو هغه بیا کېدای شي په ځمکه ولویږي. نو هغه څوک چې د فشار کته کولو ګولۍ خوري ګرمۍ وخت کې باید وخت نا وخت خپل فشار وګوري چې څنګه دی او که چېرته ګنګ شو نو دی باید پوه شي چې زما فشار کې کته شوی دی. نو د ګرمۍ په وخت د وینې د فشار کته کولو ګولۍ باید کنټرول لاندې اوسي او حتی که څوک کوی شي کچه لږ څه کمه کړي باید.
بله دا ډیر مهم بحث و ډاکټر صاحب. افغانستان کې اکثره کسان البته ممکن اکثره نه وي یعنی ډیر شمیر کسان چې سنونه لوړ دي وزنونه هم لري دوی دغه د شکر او د فشار دوامدار ناروغي لري او دوامدار دوا هم خوري نو خده چې دوی په د ګرمه هوا کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دوی ډیر د ځان په چک کولو باندې تمرکز وکړي او کچیرته لکه د ګنګسات احساس کوي پوهیږي چې ممکن شکر ټیټ شوی وي یعنی د انسولین په کله چې تزریق کوي کم انسولین واخلي او کچیرته شکر ټیټیږي نو دغه د شکر د ټیټولو لپاره کله کله ډاکټر صاحبان ورته خواږه توصیه کوي چې دوی ځان سره خواږه هم ولري ځکه په ګرمۍ کې دغه خطرونه زیاتیږي. کور ودان ډاکټر صاحب په زړه پورې سپارښتنې دي په دې لچې اوریدونکو دغه سپارښتنې واوري او عملي کې په خپل ژوند کې اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري دا شیبه په ژوندۍ بڼه له ازادۍ رادیو او دغه راز موږ له فیسبوک او یوټیوب باندې څخه خبريږي. دغه خبرونه له پایت رسیدو وروسته هم زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پراته وي. هر وخت کولی سئ چې هلته ورسئ کلیک پو وکړئ او دغه خبرونه واورئ. د ډاکټر صاحب سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي، حتما د ژوند په اوږدو کې له تاسو سره مرسته کوي. ډاکټر صاحب
دغه وخت اوریدونکي نه وي، ما یو وړاندیز کوم، هغه دا دی چې د مخکنی پښتنه چې وا چې د چا سر په مر کې وي او د چا سر، دا ډېر مهمه پښتنه ده که وخت یې دی برخه کې بزوز.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکي ستاسو منتظر به پریږدو وروسته لا وخت لرو ورته. مهرباني تاسو ځواب ورکړئ ډاکټر صاحب.
نو زه باید وایم چې د چا سر باید د مر نه وژغورل شي، ډېر مهمه ده چې سر باید سوړ پاتې شي. که چېرته سر باندې مر راشي بیا نو دا چې د مر چې دی هغه یو رقم وړانګې لري، د تودوخې وړانګې. دا په دې معنا چې یو د چا سر ته تمداسې تود یو شتوک ونیسا، هغه بیا مر چې دی د انسان خپل ماغزه تودوي. نو ماغزه دا معنا چې هغه د لمر وړانګې د ټوکو نه تیریږي، چې یو رقم د مر وړانګې دي چې هغه د هغې څپې ډېره اوږده دا د ډوکو نام تیرې شي. نو کله چې دغه دلبر ته دوخي د ډوکو نه تیرې شو، د انسان د کوپلین د سر ډوکو نه تیرې شو، د نن مغزو ته لاړه. نو دې ته انسان مغزو کې داسې د یو مرکز دی، د انسان په مغزو کې داسې یو ځای دی چې هغه ته وایي چې جرمن کې بلوت هین شرانکې، یعنی دې معنا چې وینه چې د انسان سر ته ځي هلته یو فلټر موجود دی، هلته یو غلبیل موجود دی. د انسان سر ته هر رقم وینه نشي تللی، یعنی هر مواد نشي تللی. که څوک ځینې ګولۍ خوري هم سر ته نشي تللی، ځینې مکروبونه دي هم سر ته نشي تللی، او که ځینې زهرجن مواد دي هم نه، ځکه چې د انسان مغزو برخه کې هغه یو فلټر یا غلبیل دی. نو کله چې بیا تودوخي زیاته شي، د انسان سر باندې دغه تودوخي ولګیږي، نو دغه فلټر خرابیږي. نو کله چې د مغزو فلټر خراب شو، دا معنا چې بیا هغه زهرجن مواد چې نور وختو کې انسان خپل نه پرېښودي چې مغزو ته لاړ شي، هغه زهرجن مواد سر ته ورځي. دا په دې معنا چې ستاسو سر په حساب داسې شو لکه چې زهرجن مواد ورته ورغلي، حتی میکروبونه ورته ورغلي. نو د انسان سر چې تود شو، دا معنا لري چې خپل نو هر څه ګډوډ شو، نو حتی د حرارت درجه کې نورم ورپسې زیاتیږي. بیا انسان داسې فکر کوي، بدن فکر کوي چې سر ته مې میکروبونه تللي دي، نو انسان حتی خپل سر امر کوي چې هله میکروبونه راغلي ځان مې تود کړه. د انسان د بدن دومره زیات تودیږي چې هغې ته ته پوهه چې هغه طبي اصطلاح کې سپسیس ورته وایي، یعنی د وژلو حالت ته سړی رسیږي. سره چې هیڅ میکروب نشته، په لاتیني اصطلاح کې جرمني اصطلاح کوي آ بکتریل سپسیس، یعنی فقط لکه ځکی. بل دا چې انسان سر داسې کیږي ته وایي چې سړی ته مننجایت پیدا شوی. مننجایت کوم یو ادوالو بلیدلې، هغه دا چې د انسان سر او څټ داسې شخیږي چې بالکل دی خو دی خو سره تعامل نشي، شخ پاتې کیږي لکه د مننجیت حالت کې، ولی کوپړې په مر کې پاتې شوی دا. نو دا مې ویل چې دا ځان ته دیدل نه، د سر ته دیدل ډیر سخت خطرناک دی. نو څومره چې کوي شي سر به د مر نه بچ ساتي، او خصوصا د وړو ماشومانو د پاره کوم ځکه چې مهمه ده چې خو دا وي د کوپلې اډوکې نه رده، بل دا ده چې وړو ماشومان چې تنظیم نه پورته یو ځکه هغه ډېر وړو ماشومان چې شپږ میاشتې او پورې هغه ځکه یو ځکه اډوکې نه شته، نو هلته که تمر وړاندې او تمر تودوخې ډېره زر نه نوزي او ماشومان به ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د لمر په وړاندې کې بلک زر نور هم تم شو، ځکه اکثره په افغانستان کې پر نور نړۍ کې ډاکټر صاحبان توصیه کوي چې د انسان د وجود ویټامینونه کم وي، خصوصا ویټامین ډي یا ډي ویټامین. نو وايي د انسان د کوشش کې چې د لمر وړانګو سره ځان مخامخ کیا وجود دی هم ورته داسې کې چې کچیرته پخې یا د ملاو د ملاتیر امکان وي چې بخیر لوڅ کې جامع لزان لري کې او مخامخ د لمر وړانګې واخلي. او دلته په دې نور نړۍ کې پورپا کې په خلیج کې هم ډیر کسان زی د سمندر غاړو ته حل تزان تل مار ور کوي. دغه د لمر وړانګې اخیستل ډاکټر صاحب طبي طریقه څنګه ده؟ که څه هم ځینې کریمونه ستا یا هم داسې تیل دي چې په ځان باندې اچوي بیا د لمر وړانګو ذرات کمیږي او څه مضر مواد کمیږي، خو هغه هم فکر کوم داسې دي چې ستانډرد نه دي او درجه یې کم او زیاته وي. طبي لارې چارې څه دي څنګه انسان د لمر لوړانګو نه استفاده وکړي ځکه د لمر وړانګې هم د وجود لپاره ګټورې دي، خو دغه ګټه او زیان څنګه سره تفکیک کی؟ او په افغانستان کې چې مثلا لمر ډیر دی په اوړي کې او په ژمي کې هم لمر وي، نو کسان څنګه د لمر لوړانګو یا له دې نعمت ځان وساتي او برخمن کی؟
لودین سے پتی جو اخلاق دیتی تو دیر زغل اندر ڈول زاو بار کما د انسان ویټامین ڈی چیدہ د اډوکو د پکاری کی چاټو کی کوئی مهم برخه ویټامین ڈی او کلسیم دی، نو دا خپل بدن چې د انسان د کولیسترین یا غوړ نه ویټامین ڈی جوړی خود مر اولانګو په حضور کې، نو هغه دا دی چې د انسان ضرور نه چې سړی ځان بالکل بربند کی او بهر تلاشي چې تلاشي خپل کور کی کفایت کی سړی د ورځې شل دقیقه خپل یوازې د غلاسونه مټه او یا فردن د څنګه لاندې برخه لوڅه کی مرته لس دقیقه شل دقیقه هر ورځ کا پریږدي، نو دا د ویټامین ډي د پاره کفایت کوي. خو شرط دا دی چې دغه انسان باید تک تور نوسی. هغه څوک چې تک تور دی لکه افریقي کې ځینې کسان چې اوسیږي هغوی ته دا بیا کفایت نه کوي، ځکه دا مر وړانګې د تور پوستکي نه تیرېدلی نه شي، د سپین پوستکي نه تیرېدلی شي او د تور پوستکي نه نه شي تیرېدلی. نو په دې اساس په دې چې افغانان اروپا کې د اروپایان نه لږ څه پوستکی زیات دی، نو دوی ته دا نو توصیه کیږي چې تاسو باید اروپا کې اته ویټامین ډي ګولې وخورئ، ځکه دلته مر لږ دی او ستاسو پوستکی لږ څه تور پخنه دی، نو دغه لمر کفایت نه کوي چې ستاسو ویټامین ډي پوره شي. نو دا کومه ډېره غټه موضوع نه ده، فضل الله افغانستان کې لمر ډېر دی، مونږ دا کوم شي چې ډېر سخت ظلم دی افغانستان کې هغه میرمنو دپاره دی، دا هغوی یوازې سترګې خلاصې دي او بدن ته یې پوټې مر نه وځي. نو د افغانانو میرمنو تدې خدای دا رحم وکړي چې دوی ته دا اجازه ورشي چې میرمنې په آب او پرده او په شریعت په چوکاټ کې خپل مایزو کې خځې کینی او اقلا خپل دې مټو ته او د زنګانو نه کته برخې ته په خو ته د څمر هغه ته ورسیږي. بیا وایم چې د افغانیت په چوکاټ کې تش خځې خپل مایزو کې باید اجازه ورسی چې په قلاګانو کې کورونه کې نارینه باید بل چیرته ورسی دوی ته ځان ته لږ څمر ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه ورستوي کې لږ زره د خوړو او د جامو بحث هم مطرح کیږي، کوم خواړه خدي په ګرمۍ کې ډیر استفاده ترې وسی او دغه د غوښو او نور حبوباتو استفاده څومره په ګرمۍ کې ګټه او زیان لري؟ بیا بلان په دې هم تم چې څه ډول جامې استفاده شي د وړي پر مهال د ګرمۍ پر مهال؟
لورین صاحب ورستوي برخه ته اول ځواب وایم، د ګرمۍ په مهال تورې جامې بالکل سړې تودوي، سپینی جامې بالکل د لمر وړانګې بلې خواته بیایي. د داغې د تصدیق لپاره داسې وایم، که چېرته یو څوک په تپه تیاره کوټه کې یو بجلی واخلي او دیوال ته کې تپه تیاره کې چې ګوري کوټه پرې ډېره نه رڼا کېږي، او که یو تکه سپینه کوټه وي په تپه تیاره شپه کې او یو بجلی ولګوي دا ټوله کوټه رڼا ښکاري. ولې؟ چې دا سپین رنګ چې دی د رڼا بیرته منعکس کوي. نو په دې اساس باندې سپینې جامې ډېرې ګټورې دي نسبت تورو جامې ته. تور جامې ډېر ژر بدن ته وږي ګرځي. راغله د خوراکونو برخه کې، څښاک برخه کې وایم، نو خدای تعالی خو انسان ته ژمې اوله ورکړی دی، هغه شی چې تاته خدای تعالی په موسم کې درکړی دی هغې نه استفاده وکړه. په اوړي کې ته خدای تعالی تاته اندوانې لیږلي، بادرنګې لیږلي، خټکی لیږلي، ترې لیږلي، دغه شیونه کار واخله. او په ژمي کې خدای تعالی تاته بادام لیږلي دي، چارمغان لیږلي دي، پستې لیږلي. دا چارمغان د شینه بدن تودوي. نو په دې اساس په اوړي کې چارمغان خوړل، پستې او جلغوزي خوړل کفر دی. نو په دا رقم چې وایم څه چې خدای تعالی لیږلي ماغه خوره
تا. بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې لږ زره په دې پای کې په دې تم شو چې د ځینو کسانو د ګرمۍ پر مهال پوز نه وینه راځي، دغه د پوز نه وینه به هدل یا هم خونې بینې کېدل چې ورته وایو په عامه اصطلاح کې، دا د بدن څه ډول غبرګون دی او دا ګټور دی کنه؟ او د دغه خونریزۍ پر مهال باید انسان څه وکړي چې دغه وینه ودرېږي؟ پلان ډو کې ډاکټر صاحب مهرباني.
لوګین صاحب، چې وخت لږ نو ماته اشاره وکړه چې په تاسو لیدې شم چې وخت خلاص دی، په خبره باندې کومه هغه د انسان په پوز کې یو رقم والچه دی یا یو وینټیل دی، هغه دې ته پاره کله چې انسان باندې فشار زیاتیږي نو هغه وینټیل به چوي. نو خبر هغه ته په لاتیني اصطلاح لکه لوکوس کیسل باقی وایي، یعنی د پوز د دیوال او د پوز سوري بیخ کې دغه چې یو ځینې ولیدونه دي چې هغه ډیر نازک دي. نو کله چې ګرمي زیاته شي نو دغه وریدونه چې هغه د انستوموز وای کیسل په انستومی دی هغه چوي چې هغه چوي ګرمي کې ولی ځکه چې د انسان باندې فشار زخ زیاتیږي ګرمي زیاتیږي بدن غواړي چې دغه تودوخي وباسي بل ځنه نش استله تاس دی پوزیټو وای چې ځا تا به خوشی کوم چې دغه ډیره تودوخي وینم په کار نه ده بس چې دې په چوینه کم شي نو تا به وچویم نو په دې اساس باندې د پوزیټو وال او د پوزیټو ریټر مینس هغه یو پلیکسس ته هغه چوي نو د علاج لپاره به څه پکار دی ځینې کسان د سر داسې کته کوي نه وایم سر داسې کوي پورته کوي نو چې پورته یې کړه هغه وینه خو د پوزې نه راځي هغه معدې ته ځي هغه لا پسې تاوان کوي انسان ته ښه به دی چې دغسې وخت کې بیا یو څوک یو یخ شی واخلي په خپل چت کې کېږدي نو دا بیا ورته کټه کوي نسبت یې ته چې سر پورته کړي او هغه وینه معدې ته ورشي
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د ګرمۍ څپې ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل میلما په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی صاحب نه ډېره مننه اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او د خبرونه مو په خپل پښتون لا پسې خوله کړه تر بیا مو الله مالشه.